قطرته له کابل څخه د تلونکي افغان هیات سفر د داسې دلایلو له کبله چې څرګند نه دي ځنډې دلی دی. درنو دوستانو ستړي مشي، په یو بل خپرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده، قطر ته د افغانستان د هیات سفر د ځنډېدو په اړه به په دې خپرونه کې بحث کوو. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
قطر ته له کابله د تلونکي هیات سفر ځنډېدلی دی. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی دی. په واشنګټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوالو تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځانګړي څارنوال په راپور کې راغلي دي. قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې وځنډېد. په پام کې وه چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته یوازې د سفر د ځنډ خبره وکړه. خو د دغه هیات یوه غړي د نوم نښولو په شرط ویلي دي چې د تخنیکي ستونزو او د 200 کسیز لیست سره د طالبانو د مخالفت له وجې د دوی سفر ځنډېدلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ځنډ موقتی دی او که حکومت قطر ته د دغه هیات پرستولو له سره غور کوي. تفصیل په څو شیبو کې. د بې سرحده خبریالانو سازمان افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی دی. په نړۍ کې د بیان د ازادي په اړه د دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروی او تر ټولو ناوړه هیواد ترکمنستان ګڼل سوی دی. که څه هم په دغه فهرست کې افغانستان په هغو هیوادونو کې راغلی چې ډیر خبریالان پکې وژل سوي، خو بیا هم د بیان د ازادي له مخې په 121 قطار کې راغلی دی. پاکستان په 123 او ایران په 120 قطار کې راوستل سوی دی. افغانستان د منځنی آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په نسبت د بیان په ازادۍ کې مخکښ دی. په فهرست کې افغانستان له نورو هیوادونو لکه روسیې، چین او آذربایجان هم مخکې دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو قانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د دې وزارت ویان قدیر مطفی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه قراردادونو د غوښتنلیکونو لپاره د ثبت سیستم جوړ شوی چې له مخې پانګوال خپل غوښتنلیکونه دغه وزارت ته سپاري. نوموړی ویل چې د قانونو او پټرولیم وزارت د کوچنیو قانونو د قرارداد لپاره 164 ساحې مشخصې کړې چې په لومړۍ مرحله کې به د کابل 14 ساحې په قرارداد ورکول کیږي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت پر څو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تنبول سوي دي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سعادت نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو تیر شپه پر قیصر، دولت آباد او خواجه سبسپوش ولسوالیو ډله ییزې حملې کړې وې چې په شا تنبول سوي دي. قمندان وایي د دوړو لوریو ترمنځ په جګړه کې یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. د یو پولیس ته وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان کې 14 کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین ور برابر سو. چارواکي او محلي رسنۍ وایي چې وسلوالو د بس موټر مسافر چې نن سهار وختي له کراچۍ څخه ګوادر ته روان و له موټره کښته کېدو ته مجبور کړل. ژوندي پاتې سو کسانو پولیسو ته ویلي چې وسلوالو د مسافرو د پیژند پاڼو تر کتنې وروسته ځینې مشخص کسان ووژل. د بلوچستان د حکومت ویان میر ظهور بلیدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
په پیښه کې 14 یا 15 کسان وژل سوي دي او دا پیښه تېره شپه د 12:30 څخه بیا د 1 بجې په منځ کې سوې ده او د لومړنیو شواهدو څخه داسې برېښي لکه چې د وژل سوو کسانو تړاو د پنجاب ایالت سره وي.
د حملې مسؤلیت د بلوڅانو یوې بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. په واشنگټن کې ډیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځنګړي څارنوال رابرت مولر په راپور کې راغلی دي. د مولر دغه تفصیلي راپور د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه دی. مخکې چې د راپور اصلاح شوې برخه کانګرس ته ولیږل سي او په عامه خبره سي، لوی څارنوال بار او مرستیالې روسنستاین په یوه کنفرانس کې برخه اخلي. دوی په کنفرانس کې د مولر د نږدې 400 مخیز راپور په اړه پر خپل برداشت خبرې کوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي چې لوی څارنوال به د خپلې پروسې په اړه د پښتنو تر ځوابولو وروسته دغه راپور کانګرس ته وړاندې کړي. د مولر د راپور اصلاح شوې بڼه به د ځانګړي څارنوال پر ویبسایټ هم خپره شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف دا خبره نن پنجشنبه خبریالانو ته وکړه. پیسکوف ویلي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین د یوه همکار یوری یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسیې چارواکو سره خبرې کړې دي. په روسیې کې د امریکا د سفارت یوه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي د میرمن هیل د سفر خبر تایید کړی دی. میرمن هیل د امریکا په ملي امنیت شورا کې د اروپایي او روسي چارو مخکښه مشره هم ده. د کرملین ویاند وایي چې هیل او روسي چارواکو پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړې، خو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ یې د کومې کتنې په اړه بحث نه دی کړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. خبرونه مو اورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. هغه چې ټاکل شوی وه له کابل څخه قطر مرکز توهی ته د وسلوالو طالبانو له استازو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په هدف سفر وکړي، سفر یې د ناڅرګند دلایلو له کبله ځنډیدلی دی. دا چې ولې، چارواکي څه وایي، د سفر برخوال څه وایي، سیاسي کتونکي څه وایي، په همدې خبرونه کې مدا د سر موضوع ده. په ریپورټ سربیره پرې بحث او له ځینو نظر خاوندانو سره مرکې لرو. دا به مو اوري چې د بی پلو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورټ نن د اپریل په 13 خپور کړ. په دې ریپورت کې په افغانستان سربیره یو شمېر نور هیوادونه هم یاد شوي چې د ژورنالیستانو یا خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوي. که وختو د سیمې او نړۍ په اړه به هم ځینې ریپورټونه ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې 219 پروګرامونه کور کلی د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام مهیروي. دا آزادۍ راډیو ده. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قطر ته له کابل د تلونکي پراخ آیت سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلی دی. په پام کې و چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل شوی یا ټاکل شوی پلاوی نن ماسپخین د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي، خو د حکومت ځینو سرچینو د موضوع د حساسیت له کبله چې نوم نه غوښتل واخیستل شي. ازادي راډیو ته د سفر د ځنډ خبره کړې ده، خو علت لا هم نه دی څرګند. راځي چې کابل ته لاړ شو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې تر اوسه پورې چارواکي یا د دغه سفر ګډونوال چې ټاکل شوی وه په دې سفر کې برخه ولري، څه وایي دغه د ځنډ علت تر اوسه واضحه شوی که نه؟
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، تر دې دمه د ځان علت لا هم نه دی په ډاګه، خو ویل کېږي داسې چې طالبانو د دغه لیست په وړاندې چې کوم غبرګون ښودلی، اوس طالبانو د خپلې خوښې کوم لیست غواړي چې جوړ کړي او یعنی هغوی خلک وټاکي او دې ناستې ته لاړ شي او هلته پکې برخه واخلي. خو همدغه مسله د دې ستونزې لامل ګرځېدلې ده چې پلاوی لا هم سفر ځنډیدلی دی او لا هم د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې داسې ویل کېدل ځینو د دغه سفر ځینو ګډونوالو د دغه سفر ته چې کوم کسان غوښتل چې لاړ شي قطر ته په دې پلاوي کې چې شامل وو، هغوی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته داسې ویل شوي دي چې د حد اقل د 100 ساعتونو لپاره دغه سفر ځنډیدلی دی او د دویم امره پورې باید دوی په تمه شي. نن ټاکل شوی وه چې دا پلاوی لاړ شي. نو و اوس د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د رسنیو د واتس اپ په یو ګروپ کې یو غږیز پیغام پرې خېدې ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات ناوخته د نن ورځې ناوخته له رسنیو سره شریک شي او رسنیو ته په واقع ورکړ شي. دې نه معلومیږي چې یعنی نن د سفر د سو ساعتونو د پاره بل نه دی ځنډیدلی بلکې نن بیخي لغوه شوی دی د نن ورځې لپاره. دا چې سبا به دوی ځي که نه به ځي نو لا هم معلومات نشته. هغه څه چې دوی وایي چې ناوخته به له رسنیو سره شریکیږي نو هغوی هغه جزئیاتو ته باید په تمه شو. خو هغه څه چې تېره ورځ رسنیو ته ویل شوي وو د په ځانګړي ډول د طالبانو په هغه اعلامیه کې چې راغلي وو هغوی د لیست سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې که په همدې لیست کسان دغه ته راشي قطر ته راشي. یوې سرچینې په قطر کې د طالبانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاید طالبان دغه ناسته تحریم کړي. نو جزئیات لا هم بشپړ نه دي څرګند شوي. وګورو چې د ورځې تر ناوخته لکه څنګه چې چخانسوري ویلي دي چې په دې اړه به روسي جزئیات شریک کړي نو بیا به له اورېدونکو سره په دې اړه روسي جزئیات شریک کړو. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام الله اکرامو دوستانو وم اورېدل چې قطر ته له کابله د تلونکي پراخ سفر تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلی دی. د سفر د ځنډېدو د علت په اړه تر اوسه هم چارواکو یا هغوی چې په موضوع خبر دي له رسنیو سره د جزئیاتو له شریکولو ډډه کړې ده. وروستي معلومات دا دي چې د ولسمشر اشرف غني ویان د ژورنالیستانو په یو ګروپ کې یو پیغام پرېښی دی. ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات نن د شپې ناوخته خپاره کړي. نو دا چې دا سفر به ولې ځنډېدلی په داسې حال کې چې ټاکل شوی و نن دا سفر پیل شي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردګ را سره په تماس کې دی. دی دا موضوع څاري په ځانګړې توګه د قطر د سولې مذاکرات. وایس وردګ مننه کوو لومړی دا چې موږ ته مو یو عربیا وخت راکړ. دا راته ووایه چې د تاسو فکر باندې څه شی به د دې سبب شوی چې د کابل څخه د دغه هیئت سفر په وروستیو شیبو کې وځنډېږي او چارواکي هم د علت په اړه له څه ویلو تر اوسه پورې ډډه کوي؟
مننه قطر صاحب. څومره چې زه پوهېږم او څومره چې موږ او تاسو ټول پوهېږو طالبانو دغه د حکومت اولنی لیست ونه منه او بیا یې په قطر باندې فشار واچوه چې د قطر حکومت د افغانستان په حکومت باندې فشار واچوي چې یو نوی لیست تولید کړي. لیکن دا نو ولسمشر غني د افغانستان د حکومت په کورنیو چارو کې مداخله وګڼله او اجازه یې ورنه کړه قطر ته او یې نه منله، نو ځکه لیست دا سفر وځنډېده. او تر ډېر امکانه پورې کېدای شي چې دا غونډه وم نه شي. دا غونډه د اپریل شلم او یو ویشتم ته هغه شوې ده، برابره شوې ده. او څومره چې د قراینو نه زه داسې ات ویلی شم، فکر کوم چې په داخل کې دغه د سیاسینو په منځ کې یو څه جوړ جوړای شوی دی چې یو ځل بیا هغه د مسکو پېښه تکرار شي او حکومت څنډې ته شي. پرون په کانتیننتال کې مثال د خبرې د ولسمشر پخوانی ولسمشر کرزي په مشرۍ باندې غونډه شوې وه او دوی یو نوی لیست جوړ کړی وه چې بیا نن کابل نیوز هغه خپور کړی وه. په اوله کې مثال د خبرې کرزي ویلو چې نظمه او بیا بعد دغه کانتیننتال غونډې نه بیا دی بیرته پکې شامل و. نو او دغه لیست بیا ولسمشر غني ته د منلو وړ نه و. نو فعلا د ما په نظر داسې یو څه
یعنی تاسو فکر کوئ چې نه یوازې دا چې طالبان د دغه لیست له څرنګوالي سره د طالبانو مخالفت ښایي د دې سفر د ځنډېدو سبب شوی، بلکې دننه په کابل کې هم لا هم د دې سفر په اړه او د سفر د ګډونوالو په اړه اختلاف موجود دی د حکومت او ځینو سیاسونو؟
تریو هدا پورې دغه یو څه قومي شکل هم نیولی دی متاسفانه. څومره چې زه د قراینو نه وینم او بلو د پخوانی ولسمشر کرزي په ډله کې یو څه د طالبانو خواخوږي ډېر دي او په افغانستان کې دننه د حکومت کې دننه د سیاسینو په مقابل هغه کې هم اختلاف موجود ده. ولو نو در اصل فکر کوم کیدای شي چې یو ځل بیا حکومت څنګه تشي، لیکن د حکومت کوم ټیم به فکر نه کوم چې ولار شي.
او څه فکر کوي که د قطر خبرې کیږي او حکومت پکې ګډون ونه لري، یا د حکومت ګډون پکې کمزورې، هغه نتیجه یا هغه هیلې چې له دغه بین الافغاني خبرونه په دوها کې وي دا به پر ځای پاتې شي او کنه؟
معلوم داره ده چې نه بالاخره چې هر څه وشي باید مذاکرات د حکومت سره وشي. حکومت دلته یو قوي لوری ده که یوی خواهد امریکا دی، امریکا حکومت ده، بله خواهد دی افغانستان حکومت ده، او پومنس که بیا طالب امریکا.
وایس ورده که لنده پختنه کم کلند زواب را که دی مکسر وقت بکمی دو ده، پتا سیال که چی عمومی هدف یا موخ دلتا لطالبان و سر صلح ده، دی افغانستان که ده غروان جگل پای ترسول دی، لگتر لگه طالبان او حکومت پده خانه کول دی چی خپلو که وی صلح تا ورسیگی و ده جنگ پای ته ورسیږي. دی خوام ټول لوري وایي چې د صلح تګیدی، او خوام ټول لوري وایي چې صلح لپاره هڅه کوي. د تاسو فکر باندې دا دومره موضوع سیاسي اړخول خپل کړی دی په کابل یا په نورو اړخونو کې، یعنی د سولې لپاره د مذاکرات موضوع ولې دومره ډیره سیاسي شوې ده چې هر سړی غواړي ګډون وکړي، هر سړی غواړي د خبره واورېدل شي، که هدف سولې خو څو کسان هم د څو نورو استازیتوب کولی شي؟
متاسفانه در جنگ خپل دی لوی اقتصاد لري، او موږ د سه ګوندونه نه لرو، انسټیټیوشنز موږ نه لرو، د موږ ډیره د سه فرد سالاری ده، د موږ ټول سیاست په افرادو داره دلیده، او افراد یه ځان ته هغه بایسیز لري، هغه افراد یه ځان ته هغه لري. نو د افغانستان سیاست هر وقت په افرادو داره دلیده، و میکانیزم در قد سول طول یو دی میکانیزم سر ایز مشتل لره. مثال ده خبری ده باید ملگر و ملتو مخطه با ولی وی ده امنیت شورا باید دلتا یو اصازه تا کلی وی، نه امریکی، امریکا خپل دلتا ده قضیه یو طرف ده. نو دسته میانجیگری موگه نلرو، ده ما ده مشتل طول ده سول دی میکانیزم سر ده، ده که سیاسی شویده چه خپل امریکا سیاسی ده، امریکا سیاس رو کرده. نو او به اغا سوار سوایی لسر خطی دی.
دیر زیاده مننه که وایس وردک قدرمون دوستانو پا امریکا کی دا پانتون استاد او دا سیاسی چارو چیلون که دکتر احمد وایس وردکو چه دی قطر د مرکز دوهې ته د کابل څخه درتون کې هیئت د سفر د سندیدو په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ورڅخه کوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په قطر کې جوړیدونکي ناسته کې د افغانستان لوري که چیرته دا هیئت ګډون وکړي او دا غونډه وشي، نو د بحث موضوع به اوربند وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر او قطر ته د افغان حکومت لوري ورتلونکي هیئت یو غړي حضرت عمر زاخلوال د خبره د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ رډیو سره په یوې مرکې کې وکړه. له دې سره د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې یو شمېر قرباني کورنۍ وایي که تلپاتې اوربند او سوله وشي، د کورنۍ د وژل شوو غړو وینه به طالبانو ته ور وبخي. دا رپورټ د یوې جګړې له امله د یوې افغان کورنۍ غړي سره پخ دا رپورټ د جګړې له امله د یو قرباني د کورنۍ د غړو سره په خبرو پیلېږي. فیروزی عزیزی چمتو کړي.
سلام خوش آمدید. خوب هستید؟ سلامت. شکر. چه لبه بخشید؟ خوش آمدید. د کابل یوه چندې ته د هغه ځوان لیدو ته راغلی یم چې وای پلارې د طالبان لوري د سړک غاړې ته په خښ شوې ماین کې له لاس ورکړی.
ما پدرم شهید شده و یک کاکایم هم پای خود از دست دادم.
ولاس کلان یاسر وای پلارې د سړک جوړونې یو انجینر و چې کلونه مخکې د طالبان لوري امنیتي ځواکونو ته په خښ شوې ماین کې قرباني شو.
روز بعد از ختم کار اینا از صافی کار
یه روز می پلار در کار لختم روز تا چه دخپل دفتر پلور چه فرا ولید که و روانو در لار پترست که در سر غاده تا در یو خکشوی ماین چه روز تا بیا طالبانوی مسئولیت و مانو موتاری ور سر اصابت وکرد. حل تا پا همه پیخه که او و جلسو
در اونجا پدرم کشتن میشن و شهید میشن.
یاسر دا هم وایي که د سولې د اوسنیو روانو خبرو پیلامه د راتلونکي ثبات او امنیت ټینګښت وي او طالبان تلپاتې سوله او اوربند اعلان کړي، نو راضي دی چې د پلار وینه ور وبخي.
دا چې د پلار وینه به مې وبخي کنه، اوس ته هر څه سوي دي او هیڅوک یې هم ځان پرې پړ نه ګڼي، نو د دې لپاره راضي یم چې د پلار وینه مې وبخم، ځکه کېدای شي چې زموږ نور پلرونه اولادونه راتلونکي د دغو پرېکړو له امله چې اوس په قطر کې نیول کېږي تضمین سي.
یاسر له حکومت او طالبان غواړي چې تلپاتې اوربند اعلان کړي. له دې سره قطر ته د تلونکي افغان پلاوی غړی حضرت عمر زخیلوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا ځل تمه لري چې په قطر کې له طالبانو سره د نورو مسایلو تر څنګ یوه مهمه موضوع چې اوربند دی ورسره مطرح شي.
مهمتر تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي. زمونږ زیات فوکس باید دی وشي چې څنګه لنډه لاره پیدا کړو دته چې جنگ ودرو. جنگ چې ودرو دا فضا برابرۍ نورو خبرو ته ټول خبرې په یو ناسته کې نه حل کېږي. سره کافي زیاتو ناستو ته ضرورت لري، مګر په دغه ناسته کې څنګه کولی شو چې زیات فشار زمونږ په اوربند باندې وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې د جګړو له امله نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او 2000 زیات کسان ټپي شوي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د یادو ملکي تلفاتو د شمیرو 10% عاملین طالبان او د پاتې نورو بیلابیلې مخالفې وسلوالې ډلې دي. ټاکل شوی و چې نن پنجشنبه له افغانستان نه د قطر مرکز دوحې په لور له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 250 کسیز افغان پلاوی ولاړ شي، خو د نامعلوم لامل له مخې دغه سفر په موقت ډول وځنډید. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي مشر موسی محمودی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 9% لوړ شوې.
امور ارقامی که کمیسیون ما بزودی انشاءالله گزارش نشر میکنه.
هغه شمیری چې د ملکی تلفاتو په اړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی او نور جزئیات باید راتلونکي کې مفصل نشر شي. د تیر کال په پرتله د ملکی تلفاتو کچه 9% لوړه شوې. اوس باید ژر تر ژره اوربان وسی او د جګړې د ښکېلو خوا وللوري داسې فضا رامنځته شي تر څو نو موږ د جګړو او ناوړو پایلو شاهدان ونه وسو. نتایج مخربش
که تلفات افراد ملکی نباشه.
مخکې تر دې په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په 3 کلنه جګړه کې 2 ځلې اوربند شوی، چې د تیر کال کوچني اختر کې 2 اړخیزه او بل اوربند بیا په لوی اختر کې یوازې د افغان حکومت له لوري اعلان شو، خو دا دواړه موقت وو.
چون آتش بس یک طرفه بود نمیتونیم طرف دیگر رو ملامت کنیم. اگر آتش بس در کل همه قسم باشه،
یاسر یوازې د هغې قربانی شوې کورنۍ غړی نه دی چې موږ په راپور کې یې کیسه رانغښتي، بلکې تر دې زیاتې افغاني کورنۍ شته چې عزیزان او اقارب له طالبانو او ګڼو نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره په 3 کلنه جګړه کې وژل او ټپي شوي دي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د دغه شان د غم په ټغر کې نیول شویو کورنیو درد درمان کړي او کنه لا معلومه نه ده. فیروزه عزیزي، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
کابل خروال وای چې تیر مریض کال کې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. وو احمد زکی سرفراز د دې ادارې د تیر کال د لاستراوړو ادا وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې ټاکل شوی روان مریض کال په کابل خار کې 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت 55 بیلابیلې پروژې پلې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
کابل خار د 5 میلیونو انسانانو د اوسېدنې ځای، شاید هر ورځ د دغه خار اوسیدونکو چې سهار د کاروبار لپاره ل خپل کورونو راوځي ل بیلابیل ستوندو سره مخامخ وي. په کابل خار کې د څراغونو نشتون، د ډیرانونو غونډۍ، د سړکونو غاړو سره نږدې د خځلو انبارونه، د منظم کانالایزیشن نشټوالی، د عامه ترانسپورتي خدمتونو کموالی او پاکو اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د کابل ښاروالۍ کارونه تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عاطف وایي ډیری وخت د شپې لخوا د کابل د سړکونو څراغونه غیر فعال وي چې دغې چارې خپل غلاو او ترافیکي پیښو ته زمینه برابره کړې ده.
ځینې فعال دي، د میدان سړک چې ده میدان هوایي سړک چې ده دغه فعال دي، خو د دغه چارې عبدالله خو د مسجد هغه کې چې ده منځ کې چې کم سړک ده.
مبارز د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی دی چې له خرابو سړکونو سره ټکوي او وایي چې یو سړک په کال کې درې وارې رغول کیږي خو په کم وخت کې بیرته ویجاړیږي.
نو څومره چې دوی پیسې مصرف کړي په هغه اندازه باندې دوی کار نه کړی، نو څومره چې لازم و همره کار دوی نه کړی، نه ده شوی په هغه اندازه باندې کار. موږ له ښاروالۍ نه درخواست کوو چې دوی د زغالو په برخه کې مثلا دا کم کثافت دي په ښار کې، کنه د ښار په منځ کې دغه یو طرف ته کې
لدی ټول ستونزو سره په خوا کې د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې اوبو کموالی هغه مشکلات چې د کلونو په تریدلو سره بیا هم کابل ښاروالۍ نه د توانېدلې چې د حل اساسي لارې ورته ولټوي. په داسې حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له نادرست مدیریت او ناغړۍ سره ټکوي، خو دغه اداره په تیر لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څرګندونې کوي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د پنجشنبې په ورځ د تیر لمریز کال د راپور ورکونې پر مهال وویل چې په یاد کال کې کابل ښاروالۍ 4 میلیارد عواید راټول کړي دي. نوموړی وای په روان مریض کال کې به په بیلابیلو برخو کې شپږ 500 لوی او وړې پروژې پلي سي چې په عملي کېدو سره به د پلازمینې کابل د اوسیدونکو ستونزې یو څه راکمې سي. هغه وای روان کال موږ د معیاري جایدادونو او سړکونو مدیریت ته پام کوو. د ولسمشر د هدایت په اساس د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ معذفه سوي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي. زموږ د پروګرامونو بله برخه په کابل ښار کې د مهمو پروژو پلي کول دي چې انشاءالله روان کال به په عملي کېدو سره د 2 کلونو ستونزې ختمې سي. بلخوا کابل ښاروالۍ وای د ښاري ترانسپورت بیا فعالول، د سړکونو او پلو لارو جوړول، لارو او کوڅو ته د ادرس ورکول، د کابل د لرغونو ځایونو بیا رغول او له غیر پلاني ځایونو د عوایدو راټولول هغه پروګرامونه دي چې دوی په روان مریض کال کې په مخ کې لري.
دوستانو اوس هم یو نړیواله مسله. د بی پولو خبریالانو نړیوالې ادارې چې مرکزی په پاریس کې دی په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د وصیت په اړه خپل کلنی رپورټ نن خپور کړ. دې رپورټ د نړۍ په 140 هیوادونو کې د بیان د ازادۍ وضعیت او د ژورنالیستانو امنیت ته کتنه کړې. دې نړیوالې ادارې ویلي د هغه هیوادونو چې ژورنالیستانو ازادي او بشپړ امنیت پکې خوندي دی د کمیدو په حال کې دی. رپورټ وایي مستبد رژیمونه پر رسنیو د ازادي شوې کړۍ د تنګولو په هڅه کې دي. فرشته جلال زئی په اړه تفصیل لري.
د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې په رپورټ کې افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره خطرناک هیواد بلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک کال و. تیر کال په افغانستان کې 15 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په وسلوالو حملو او چاودنو کې وژل شوي دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې د طالبانو او اسلامي دولت د وسلوالو له لوري تحمیل شوې جګړه، غیر مسؤلې وسلوالې ډلې او په اداري فساد کې ښکېل سیاستوال او چارواکي په افغانستان کې خبریالانو او د بیان ازادۍ ته لوی ګواښ دي. په رپورټ کې د ژورنالیستانو شجو کار ته ځانګړې اشاره شوې ده. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي چې شجی ژورنالیستان افغانستان په هغو سیمو کې چې د سخت دریځو ډلو پروپاګند زیات دی تر ډیر ګواښ لاندې دي. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې ویلي دا اندېښنه هم د زیاتېدو په حال کې ده چې شاید د رسنیو او بیان د ازادۍ په ګډون بنیادي انساني ازادۍ په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره د نړیوالو هڅو قرباني شي. خو د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان تر یو شمېر هیوادونو مخکې سوی دی. افغانستان په دې لړ کې د نړۍ 121 هیواد ګڼل سوی دی. د بی پولی خبریالانو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د وروستیو 10 کلونو تجربې پر اساس یوه خبره واضح ده، او هغه دا چې افغانان سوله غواړي، خو هغوی له آزادو او خپلواکو رسنیو پرته او بېله دې چې ژورنالیستان د کار مسؤلیت ولري خپل دې هدف ته نشي رسیدلی او د پاتې کېدو تضمین یې نشي کېدلی. پاکستان، ایران، د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه، هند او حتی روسیه د بیان د ازادۍ له اړخه تر افغانستان وروسته پاتې ګڼل شوی دی. د بی پولی خبریالانو د نړیوالې ادارې له نظره په ناروی کې د بیان د ازادۍ وضعیت د نړۍ تر ټولو هیوادونو ښه دی، خو په دې لیست کې د ترکمنستان نوم تر ټولو وروسته راغلی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او اوس هم د خبرونو وخت دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د حکومت یو سرچینه وایي چې قطر ته له کابله د تلونکي پراخ هیات سفر تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی دی. په پام کې باید چې د افغانستان د دولت لخوا ګمارل سوی هیات نن ماپښین قطر ته سفر وکړي. د بې سرحده خبرلانو سازمان افغانستان د خبرلانو لپاره له خطرناکو هیوادونو بللی. په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په اړه دغه سازمان په کلنی فهرست کې چې نن خپور سوی تر ټولو ښه هیواد ناروې او تر ټولو ناوړی هیواد ترکمنستان ګڼل سوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو یا د کوچنیو کانونو د قراردادونو پروسه پیل کړې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر تو ولسوالیو د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې په شا تمبول سوي دي. امنیه قمندان وایي په دې لړ کې جګړه هم سوي چې په نتیجه کې یو لس وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په بلوچستان کې څوارلس کسان هغه وخت وژل سول چې بس موټر یې د نامعلومو حمله کوونکو پر کمین نن سهار وختي برابر سو. د حمله مسؤلیت د بلوچستان یوې بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. په واشنگټن کې دیموکراتانو پر لوی څارنوال ویلیام بار تور لګولی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو منفي موندنو خوندي وساتي چې د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په راپور کې راغلی دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې سلاکارې د خبرو لپاره روسیې ته سفر کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د ولسمشر سلاکارې فیونا هیل پرون په مسکو کې د کرملین له یوه چارواکي یوری یوشاکوف تر څنګ له ګڼو روسي چارواکو سره خبرې کړې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اکرام الله اکرام سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي چې د تکواندو د خزینه لوبغاړو ترمنځ اتم پړاو سیالۍ د هرات د نجونو د لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او په پاکستان او ایران کې د میشتو مهاجرینو د لسو لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ د تکواندو ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو د موندلو په هدف پیل شوې چې په نتیجه کې هرات لومړی، کابل دوهم او په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په کابل کې د نجونو د فوټسال د غوروي سیالیو د جوړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ نن پیلېږي چې په نتیجه کې به د فوټسال د نجونو ملي لوبډله جوړ شي. نوموړی وایي چې په دې سیالیو کې د کابل د غوره لیګ سیالیو بیلابیلې 12 لوبډلې برخه لري. د ښاغلي امینی په خبره دا لومړی وار دی چې د فوټسال د ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د پیدا کولو د غوروي سیالۍ پیلېږي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ډیلی کیپیټلز او ممبئی انډینز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. دواړه لوبډلې د روانو سیالیو ښې لوبډلې بلل کېږي چې تر دې دمه 15 لوبې ګټلې او 3 نورې بایللې دي. بل خوا د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې د روانو سیالیو تر ټولو مخکښې چنای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چنای لوبډلې په ټاکلو 16 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې هدف وټاکه چې حیدرآباد لوبډلې په اسانۍ سره د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 18 اوور کې پوره کړ. افغان راشد خان چې د حیدرآباد لوبډلې لخوا لوبیږي په دې لوبه کې په 16 اوورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره دوه مقابل لوبغاړي وسوځول.
په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د جګړې په اړه یو هنري فلم جنجالي شوی دی. په پام کې دغه فلم په 3 اوونیو کې نندارې ته وړاندې شي. پر دغه فلم د روسیې جنگي سابقه لرونکو او هغو قمندانانو سخت انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد لپاره جنګېدلي. انتقاد کوونکي وایي دا فلم چې د یو روسي پروډوسر لخوا جوړ شوی په افغانستان کې د پوخانی شوروي اتحاد د سرتیرو غیر ملي انځور وړاندې کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ جوړ کړی. جزئیات سالم احمد صالح د روري ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي. یو د ماشومانو د حقونو په اړه بل هم کور کړي.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو قمندان جنرال بوریس ګراموف او د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې غړي ایګور مورازوف پر هغه فلم انتقاد کړی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جګړې په اړه جوړ شوی دی. په پام کې دغه فلم چې د شوروي اتحاد سرتیرو ته سپکاوی ګڼل شوی په 3 اوونیو کې نندارې ته وړاندې شي. لا افغانستان د وتلو په نوم دغه فلم د روسیې د مشهور فلم لارښود پاول لونګین لخوا برابر شوی دی. دغه فلم د روسیې د نورو فلمونو له محتوا سره چې په هغو کې د روسانو وطن پالنه نندارې ته وړاندې سوی توپیر لري. په پام کې د افغانستان د وتلو په نوم فلم د مې میاشتې پر نهمه چې د نازی جرمني په وړاندې د بریا له کلیزې سره برابره او په روسیه کې عمومي رخصتي ده نندارې ته وړاندې سي. خو وروستیو انتقادونو د دغه فلم د نندارې د نیټې په اړه شکونه ولاړ کړي دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد قومندان جنرال بوریس ګراموف د روسیې د کلتور وزارت ته لیک لیکلی او دغه فلم یې له روسانو د بیرې له سپکاوي ډک دودیز مثال بللی دی. ګراموف چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته سیاسي صحنې ته داخل سوی او له 2000 څخه تر 2012 میلادي کاله پورې د ماسکو والي و لیکلي لا افغانستان د وتلو فلم کې روسي سرتیري د اوباشانو جنایتکارانو او نامردو کسانو په توګه معرفي سوي دي. راپورونه وایي په دغه فلم کې له 1999 میلادي کال څخه تر 1998 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد سرتیري انځور سوي دي. د دغو کلونو په جګړه کې څه باندې 4000 روسي سرتیري وژل سوي او بالاخره له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو سبب سوه. په فلم کې شول سوي چې روسي سرتیري د خلکو مالونه لوټي او شراب چشي. ګروموف د یوې انجمن مشري کوي چې د جګړې په لسګونو زره سابقدر کسان پکې غړي دي. دغه انجمن د روسیې له کلتور وزارت څخه غوښتنه کړې چې د فلم د خپرېدو اجازه دي نه ورکوي. د روسیې په مشرانو جرګې کې د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ایګور مرازوف چې په خپله هم د افغانستان د جګړې له سابق لرونکو څخه دی ویلي چې د فلم جوړونکي پاول لونګین د هیواد پالنې د روحیې خلاف فلم جوړ کړی چې په اردو کې د خدمت کولو لپاره د ځوانانو لیوالتیا کموي. د ښاغلي مرازوف په خبره دغه فلم د پخواني شوروي اتحاد سرتیري شي چې پر هر سړک نشه ګرځي، جنگ او لنجي کوي او کاروانونه تلا کوي. مرازوف ویلي دغه فلم د شوروي اتحاد د وژل سوي سرتیرو پر یادونو تور داغ لګوي او د روسیې حیثیت ته تاوان رسوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د ماشومانو لپاره یو بل تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې د دوی ودونه کیږي، چې دا بیا هم له صحي لحاظه او هم له ټولنیز لحاظه د ماشوم ژوند له بیلابیلو ستونزو سره مخ کولی سي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکونکی منهاج الدین حامد دی. په پیل کې غواړم نو پوښتو چې د ماشومان شمیره راته وایي چې په کم عمر کې د دوی ودونه شوې دي.
کوچنیانو ودونه دا یو ډیره غټه ستونزه ده په افغانستان کې چې د ماشومانو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم په مخ کې یو خنډ دی او د دوی د صحي او رواني او روحي مشکلات پیدا کوي. کوم نوی ارقام چې موږ لرو 2018 کال کې چې یو سروې ترمنځ شو د یونیسف دفتر او د کار او امور اجتماعي وزارت په مرسته دا سروې ترمنځ شو. د دې سروې په اساس تقریبا 2.5% کورنۍ دا ویلي دي چې دوی حد اقل یو غړی د کورنۍ نه د 13 کلنۍ ټیټ په عمر کې دوی ازدواج کړی دی، یعنی ودونه شوی دي.
کوم سروې چې د یونیسف دفتر لخوا شوی په کې دخلي چې په سلو کې 2.5% کورنۍ د دوی د بچو ودونه په کم عمر کې سوي دي، یعنی غواړي تاسو هم دا وځیکي.
او یعنی په سلو کې 2.5% کورنۍ ویلي دي چې حد اقل یو د دوی غړي 13 کلنۍ کم عمر کې ودونه کړی دي.
مخکې تر دې چې د دې ستونزې وڅېړو دا به پوښتو چې که چیرې په کم عمر کې له ودنه یو تعریف موږ ولرو.
د نړیوالو قوانینو په اساس همدارنګه د نړۍ د اکثرو هیوادونو د قوانینو په اساس د ماشومتوب واده هغه واده ته ویل کېږي چې یو کس د 13 کلنۍ عمر نه کم په وخت کې واده کوي. د ماشوم د حقوقو نړیوال کنوانسیون د تعریف په مطابق ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې د 13 کلنۍ عمر نوی پوره کړي. کجنې وی کاله کوي نو هر هغه واده یا هر هغه کس چې د 13 کلنۍ عمر نه کم په وخت کې واده کوي د دې د ماشومتوب واده ویل کېږي.
اکرس دې ته چې هغه ماشومان چې دوی ودونه په کم عمر کېږي دوی له کوم ستونزو سره ډیر زیات به مخ کې دلی سي
د ماشومتوب بدون خو په دې کې شک نشته چې ډیر زیات ستونزې لري دا هم صحي ستونزې لري هم روحي ستونزې لري او هم ټولنیز ستونزې لري د صحي د نگانه خو دا خو معلومه خبره ده چې ماشوم بدن د دې توانې نه لري چې هغه د کورنۍ ژوند مخ کې بوزي یا مثلا حمل واخلي یا مثلا نور کارونه د کور مخ کې بوزي هغه ماشوم دی ماشوم متضرر کیږي دا یو غټه ستونزه ده د ماشوم په مخ کې ماشوم د روحي او رواني نگانه باید تر اتلس کلنې پورې د کورنۍ کې وسیږي د کور د مور او پلار غیږه ورته بهترین ځای د محافظت لپاره د رشد لپاره د انکشاف او ودې لپاره بهترین ځای د خپل کورنۍ ده چې کله د ماشوم د کورنۍ نه لري کیږي او د ماشومتوب په وخت کې او د دې تجربه هم ډیره کمه وي د دې ډیره ستونزې مخ کیږي چې د خپل یو غټه ستونزه ده د ماشوم په وړاندې توان نه لري چې هغه د واده د اهداف او دغه د فلسفه دغه د ټولو اړخونو نه خبر شي
موږ په مخ کې خبرونه کوم دا ویلی و چې کله د وین جلی واده کام عمر کې کېږي دلې سي پلاوه ستونزويني له رواني پلاوه ستونزويني له شرعي پلاوه لهر اړخه دلې ستونز سره مخ کېږي په زینو سیمو کې هلک ته هم په کام عمر کې واده کوي چې هغه هم د ماشومتوب په سن کې د لکم ستونز سره مخ کېدلی سي مثلا د ته د کورنۍ نفقه ور په غاړه کېږي هغه کوم مېرمن چې ناروغه کېږي باید هغه ته د ورسېږي مصرف د شاینې پوره کړي الکان کوم ستونز سره مختی
د ماشومتوب وادول نه تنها چې جنکیو ته د ضرر نه لري بلکې الکانو ته هم لري ځکه چې ماشوم د هم د عقلي نگانه هم د جسمی نگانه تروسه خام دی یعنی پوخ نه دی چې ټول مشکلات او ټول خبره باندې پوسی نو کله چې په ماشومتوب کې ودونه کیږي یو ماشوم کاله کې کجنی هغه د درس نه پاتې کیږي او هغه تجربه نه لري خا تجربه چې څنګه وسوي کوله د خپل ځوان مخ کې بوزي د کار فرصتونه ورته نه پیدا کیږي ورته په دې چې د کورنۍ ځوان باندې مصرف کیږي نو بهتره به دوی چې کله قانوني سن پوره کی هلک او جنی بیا واده ته تصمیم ونیسي د افغانستان د مدني قانون نظره د هلک عمر چې 18 کلن پوره شي او د جنی عمر 14 کلن پوره شي نو بیا دوی قانوني حق لري د ازدواج
ولی کورنۍ د خپل ماشومان ودونه په کم عمر کې کوي دوی سره دلیل څه ده
کوم سروې چې د یونیسف دفتر او د کار او ټولنیزو وزارت په مرسته 2018 کې تر سره شو په دې کې بعض ستونزې هم خودل شوې دي چې ناپوهي بعض ستونزې په خودل شوې دي او فقر خودل شوې دي خو لیکن زیات ستونزې چې دا د نوړ دودونه دي رسم رواجونه دي چې دوی ځکه چې ډیر خلک تقریبا چېړنه کې راغلي و چې شپته په سلو کې خلک پیږي چې ماشومتوب بدونه ضرر لري لیکن دا نوړ دودونه رسم رواجونه او غلط تعبیر د اسلامي احکامونه دا سبب د دې کېږي چې دوی ځینې کورنۍ په ماشومتوب کې د خپل ماشومان ته وادونه کوي
تاسو د ماشومان او د ساتنې په برخه کې کار کوئ په دې برخه کې به تاسو د کورنۍ له مشرانو سره هم کتلی کله چې دوی د خپل اولاد واده په کم عمر کې کوي بیا غل مشکلات سره مخ کیږي آیا دوی پیمانه نه په خپل دی کار
دوی خو واقعا پیمانه منګ ډیر قضیه لرو چې ماشومان په کم عمر کې وادونه کوي به دوی چې کله کورنۍ ته ځي په کورنۍ کې د ماشوم ته د یو انګور یو د کور خزي په سترګه ګوري او حال دا هغه یو ماشوم ده هغه د ماشوم توپ خو نه لري او د خسر خاخه او د ټول نوې کورنۍ د دینه یا د یو غټي خزي یا با تجربه خزي ارزو لري او دی امید لري چې د باید په پخلیم پوسی په کارونو پوسی په ټولو خبرو پوسی د دې وخت کې دوی په منځ کې مشکلات پیدا کیږي لکه موږ یو قضیه لرو چې یو انجنیر په دیر لسکلنی کې واده شوی و کله چې د خسر کور ته لاړه نو د خو ماشوم و د دې خوینه ټول د ماشوم توپ خوینه و د دې جنې او د خاخه او د خسر په منځ کې مشکلات پیدا شو چې کله مشکلات پیدا شو درې مشته بعد خبره طلاق ته ورسیدل او د دې ځوان په ټول عمر کې جنې ځوان خراب شه خسر او خاخه دی او د غټي خزي توقع لري نو دا چې په دې وخت کې د په منځ کې مشکلات پیدا کیږي او دا مشکلات به ټول ځوان د ستونزو سره مخ کیږي
تاسو کورنۍ او خپل تجربه نه څه ویل لري چې دوی هم دا وسم د خپل بچو ودونه په ډیر کم عمر کې کوي
پیغام هغه کورنۍ ته چې په کم عمر کې ماشومان ته ودونه کوي دا دی چې پرې دې چې ماشومان د خپل درس وایي پرې دې چې ماشومان واده وکړي پرې دې چې ماشومان د کار فرصتونه پیدا کړي او کله چې دوی عمر پوخ شي په ځوان باندې پوه شي په ټولنیزو چارو کارونو باندې پوه شي بعد د ودو د اقدام وکړي د وخت نه مخکې ودونه د ماشومان ته ضرر لري دا یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده د ماشومان ودونه د ماشومان هغه ماشومتوب ختموي او ماشوم محافظت ضرورت لري ماشوم د مور او پلار محبت ضرورت لري دا باید پرې خودل سي چې په کور کې هغه د خپل ماشومتوب وخت تیر کی پس دې چې د اتلس کلین عمر پوره ک یعنی په ټولنیز ژوند او په اجتماعي مسایلو باندې پوه شي بیا باید د ازدواج اقدام وکړي
چون افغانستان یو اسلامي ملک دی اکثره کسان ډیر زیات په دې عقیده لري چې یو ملا خبرې وکاندي بیا وروسته له دې نه په دوی باندې هغه ډیر زیات اثر لري. تاسو په نظر دینی علماو ته څه پکار دي چې د ماشومانو د ودونو په اکله خپل غږ پورته کړي او خلک به دې وپوهوي چې دا کار سم نه دی؟
د ماشومتوب وادول یو غیر اسلامي او غیر قانوني پدیده ده، او د دینی علماو د قومي مشرانو ډیره مهمه دنده ده په دې برخه کې چې دوی باید خپل غږ پورته کړي او کورنۍ ته ښه معلومات ورکړي چې د ماشومتوب وادول د غیر اسلامي او غیر قانونی پدیده ده. د اسلام له نظره خپل ازدواج یا واده یو عقد دی، او په هر عقد کې رضایت د دواړو طرفونو ډیر ضرور دی، مهم دی چې دواړو طرفونه نه تنه چې رضایت ولري، بلکې دوی باید د واده په اهدافو، د واده په فلسفه او د ټولو مسایلو باندې پوه شي، بس دغه بیا دوی کولای شي چې مثلا عقد کې ازدواج وکړي. د اسلام له نظره هیڅ عقد بدون د رضایت کامل پوه د دواړو اړخونو نه داسې کېدلی نه شي. په اسلام کې نه تنها چې رضایت شرط دی، بلکې د ماشوم رشد او پوهه هم دا شرط ده چې باید پوه شي، بس دغه باید ازدواج وکړي. نو د تعجب وړ خبره خدا ده چې موږ کورنۍ کې په افغانستان کې هر عقد چې تر سره کیږي که غد پر د ماشوم اجازه نه ورکړي چې عقد وکړي، په دې چې وایي اهلیت د حقوقي شرط دی، لیکن کله چې ازدواج ته خبره راسي دلته بیا ماشوم په ماشومتوب کې د ازدواج کې چې دا خپل ښه خبره نه ده. دینی علما او قومي مشرانو او د ژورنالیستانو ډیره مهمه دنده ده چې دې برخه کې عامه پوهاوی وکړي خلکو ته.
ډیر زیات من ژوندې اوسې.
تشکر دې امانت.
قدر من دوستانو، د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو تاسو د ستونزې جوړې کړي؟
وو خو باب ایمو کورم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو اغم نه اخلي.
د لوړ پوړو ودانیو سمره ټټ پوړو کورونو تاسو ستونزې جوړې کړي؟
چا غل کو ټټ ده کلی تنه سي وره ولې په کې وسیدل نه سي بده باش نه سي کول هغه ته پتنګوي.
او پاستو غنځایونو کې باید څو منځله ودانی جګی شي.
حکم جواز ورکړ سوی دغه مطابق ساختمان جوړ شي تر څو پرې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
قدرمنو دوستانو، نن همدا موضوع څېړو چې زینو لوړ پوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي، دا به په دې خبرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې دا موضوع په تړاو راپورته وکړئ.
درنو اوریدونکو، د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي. کله چې نور هیوادو ته سفر کوو، نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګېږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی. په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړ پوړي ودانۍ لیدل کېږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده. خو په پلازمېنه کابل کې بیا یو شمېر لوړ پوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي،
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده، دوی بیا پیسې ورکوي، هر شی کوي، هغه جګوي، دا فضا یې خراب کړي، مرم نه اخلي، دا نور کورونه ساترم نه لري، دا خلک په خوا کې جوړي، ایس هغه د بے معنی یو چې شی جوړ کړي، د فضا یې کابل فضا چالو ده کړي، دغه بلا منزلونه الو ده کړي. دې خو نه دولت توجه وکي مې پریدي، ما ماستر پلان چې شی شی دا مغه نه زیات مې پریدي، دا یا پیسې ورکي یا زور واکې دي. ایمو کورم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو هغه یې نه اخلي، په نرخ نه اخلي، خو دلته بلا منزل چې خوا کې جوړ شو هغه ارزش غورځيږي، واسم نه لرو چې مونږ مرصاده جیکو.
خلک بیا وای هغه لوړ پړې ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابر دي ډېرې ګټورې هم تمامې شوې دي، لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل، مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی معصوم خان داسې راته غږېدلی دی.
دا موږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري. لومړی فائده خو دا ده چې د هېواد ترقي دپاره اساسي شرط چې دی مثلا بلا منزل دی، ځکه که چېرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا په سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي، نو دا د هېواد ډېر ترقي کوي. کم ساحه کې مثلا موږ کولی شو مثلا د کمې ځمکې څخه موږ کولی شو ډېرو طاقو استفاده وکړو، مثلا د خلکو دپاره د اوسېدلو زمینه برابرېږي. په مرکز کې څلور ویشتو ساحه کې مثلا دا کولی شو مثلا یو لس پنځلس منزله کې دا جي کې هر منزل یو کور دی، نو پنځلس منزله د کور مالک دپاره د هر کور نه که دا مثلا شل شل زره کرایه ترلاسه کړي، نو دا تقریبا دوه لکه روپۍ شلي. نو دا اساسي ګټه پکې دا هم ده، نو ځکه کمه ځمکه سه اقتصادي ګټه اقتصاد نظره ډېره فایده لري.
د غیر قانوني لوړ پړو ودانیو ډېر نږدې والی هم ځینو خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي، ځکه د یو پلاوی په کورونو باندې سوری کړی او له بله پلوه په هغه کور کې چې د لوړ پړي ودانۍ تر څنګ ډېرې نږدې دي اوسېدل هم مشکلات جوړوي. نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلی شي. په دې اړه د کابل ښار یو تنده معاملاتو او لارښوونې دفتر مسؤول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او لمر ولري. نوموړی زیاتوي
هغه منزلونه چې مخه خلاصه وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنه وي، دغه کرایه او د پلور قیمت جګوي، او هغه چې لمر ناخلی سوري توي او ساحه پراخه نه وي تنګ وي سره جوخت وي دغه اتمن نرخ ټیټ وي سره فرق کوي.
خلک وای پاستوګن ځایونو کې د لوړ پړو ودانۍ جوړول باید د ښاروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو په راتلونکي کې مشکل راولاړ نه شي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسېدونکی حزب الله وای
کوم بل منزل جوړېږي باید ښاروالۍ په خپل پلان باندې جوړ شي. سره کوم ښاروالۍ سره پلان کړی سمره هغه اندازه ورته ټاکلې چې پنځه منزله، شپږ منزله، لس منزله په پروسیجر باندې مخکلار سپم هغه پروسیجر جوړ کسي دي. زلزله او د نور اپتون طاقت لري او د خود بساره کې جوړي د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي. اما ای سپټیک ساوي دغه نظر ټول بعد سه پروګرام باندې جوړ شي نه خلکو ته مشکل جوړ شي او نه هغه بل څنګه چې کوم بل منزل نه دي کورونه دي او غته اذیت وسی ډیر ساو کې اندز دي او د وس وس د زلزله د شان کې نه کوم اپتون دي په دوه کې ډیر رواني ګم د ممدغه مشکل لسی دوی ته ورکړی 15 منزل 2 منزل جوړ کړی هغه نو ته بنل لري اتمن نو هغه دي مشکل خلکو ته جوړي د احسان کورو ته د څنګه هغه څه مشکل جوړي اده یا دا کړکې کوم مثال کړکې ورته لسی دي قد نه چې کې کېدل سي دوی ټټي هي اتمن نور تازيات ته نور کورو او دا به پام کې ونیول سي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانو عبدالله لغمان اوسیدون کیما بلن منزلونه دو حالات لري. خی دا د چې په کم ځای کې یا دوه بسپو پیونیو بسپه کې دو منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دو منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تکا بدی په دې د چې یو بل مسلمان ته ضرر رسیږي چې هغه کوټیټ دا یو سړی کړکی ته ګوري مثال ته شناب ته ګوري هغه کالی ته نشي ورولې په کې وسیدل نشي بده باش نشي کول هغه ته پتنګ وي.
محمد افضل محمد رضوی د نګرهار اوسیدونکی ولا خدنو په دې خدای چې یو خدا زمون زراعتي زمکه لک ساحل لک نسی او بل لا چې ودانم جاتیږي او زم کم نسی خلکم به زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خدای او مثلا کایو مارکیټ جوړیږي په لک ساحل کم زیات قانونو واغ ور.
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل اوسیدونکی یم. غیر قانونی بلند منزلونه چیرته چک سوی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې په خاطر چې یو خو سپټیک څاوی د دې فعال نه دی او بل په دې چې هر بلند منزل څموغ را خلک په کې جای باید پارکینګ ولري، پارک ولري ځان ته څنګه صاحب متاسفانه نه لري. بعض خلک دې واسطان نه لري دغه ټیټ کورونه د سوری لاندې نیولې دي او ډیر سوره پیراولي نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړي دي.
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمېر سیمو کې لوړ پوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنه، ولې په ځینو سیمو کې په سټنډرډ برابرې لوړ پوړي ودانۍ نه جوړېږي او د کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټنډرډ برابرې ودانۍ جوړې شي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخي د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګن ځایونو کې بلند منزلونه جوړېږي، هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي. د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات یې جوړ کړي وي. آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري که نه؟
لکه څرنګه چې موږ تاسې ونیسې په دې وطن کې په هره برخه کې موږ تاسې مشکلات لرو، د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو. اکثره دا خلک چې دي فرضاً زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فرضاً هغه د قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فرضاً که چېرې دوی ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوی ولې متاسفانه دوی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې هاته دي ساختمانونه آباد کړي.
یعنې د شاروالۍ خونه دغسې جواز نه ده ورکړ شوی؟
نه نه، بالکل شاروالۍ طرف څخه هېڅ داسې جواز نه ورکول کېږي. شاروالۍ دی ماسټر پلان او اوس یو نوی په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک، یا هم د کابل د ښاروالۍ د ډیزاین یو چارچو موږ لرو، دغه مطابق موږ جواز ورکوو.
او کله چې دغه بلند منزلونه تاسو جواز ورکوئ چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بالاخره داسې لس منزله جوړېږي، بیا دا کنټرولېږي نه؟
خلک ورځي د شاروالۍ طرف څخه، ولې متاسفانه چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې دلته زورواکي دي قدرتمند دي، د شاروالۍ کوم مامور یا کوم انجینر د ناظر چې ده چې کله هغه ساحت ساحې ته ورځي متاسفانه هغه سره همکاري نه کېږي او د بعضې مشکلاتو په وجه باندې ستاسو بهتره معلوم نه شي کولای چې فرضاً موږ هغه کنټرول کړو. نو په دې اساس باندې بعض اوقات کېدای شي کوم جواز چې دی اخیستی وي دغه څخه اکثره خلک سرغړونه کوي، فرضاً کوم فیصدي چېرته مقرره شوې ویل هغه څخه دې سرغړونه کوي او حتی په منازلو کې دې سرغړونه کوي او کوم جواز چې ورکړ شوی هغه نه زیات دی ساختمانونه جوړوي.
اول په سټنډرډ باندې دا نه جوړېږي، دا بلند منزلونه
سټنډرډ د شاروالۍ د چې کله یو پروژه راځي هغه کاملاً ویزه کېږي، مکمل ویزه کېږي. اما د غیر موجود سي فرضاً کدی د چیرته د څلور منزله جواز ورکړ شوی ولې په ساحه کې متاسفانه د خاوره ټیسټونه دې سم نه وي اخیستل شوی، او یا هم فرضاً سټنډرډونه مهندس یا په نظر کې نیسي ورته یا انجینیر چې ده، ولې دا چې په ساحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده دا ځانته خبر ده.
تطبیق کې څوک نشته شاروالۍ خوانی چې ورشي او دغه موضوعات تطبیق
کړي؟ د شاروالۍ څخه خلک ورځي، خو ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې همکاري له شاروالۍ سره نه کېږي. په دې زمونږ کې یو څه ستونزې به شاروالۍ لري، ولې خپل خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له شاروالۍ سره. سیدي سره همکاري وکړي او کله چې زورواکي تاسو ها یو شاروالۍ کارمند هاته بيخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه، نو بیا په اساس باندې شاروالۍ دا توان نه لري چې فزندې تر الف نه تر یا پورې ټول جریان د کار سره دا کنټرول کړي.
هاي پاینده د کابل شاروالۍ پلان لري چې کڅو زورواکي کڅو غازبین مې کڅو هر څوک وي او داس بلند منزل نه غین قانوني جي کی دوی ته اجازه ورنکې. داس کوم پلان نشته؟ کومې طرحې شته کنه؟ نشته؟
بلې، هغه مو بالکل بس د جواز په دا کوم پروسس ته په دی باندې کار کوو، غواړو چې سی ډیجیټلایز کو اسانتیا پکې راولو او ان شاء الله موږ امیدوار یو سیدی شاروالۍ کوم دا نوې اداره چې راغله کوشش وکوي چې د مشکلات تر یو حد پورې حل کړي او دا کوم مشکلات چې موږ وسل لرو د دې غسخه موږ مخنیوي وکړو او د کوم د کابل د ښار لپاره کوم نوې چارچوب جوړ شوی دغه مطابق باندې په ټولو ساحاتو کې موږ خپل دغه جوازونه چې کله چاته ورکوو هغه په عملی توګه باندې حل کړو، عملی کوو او کوم جواز ورکړ شوی دغه مطابق ساختمانونه جوړ شي تر څو پورې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې خلک دغه مشکلات سره مخ دي، دوی ته به حل راسوي؟
تب نو سه یو چاسي جوړ کړی دا فرض ساختمان څو لس منزله جوړ کړی دا کنه، نو شروالي د سنس کې ولا چې فرض نه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځان د سټراتيجي نه مختلف لاري ورته پیدا کوجه دا ډیر کار غواړي به باید کار وسی او شروالي دا شان ټول په نظر کې نیولې دي. نو د دې په اړه کې یعنی د یو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه ستر تکولای ولی د موږ د شروالي ټیم په دې باندې کار کوي.
خلکو نه مخته نه چې خلک په دې برخه کې څه وکي شروالي کابل سره
تر ټولو مهمه دا خبره ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان باندې تطبیق نه کې ډیر سخت ده. نو د موږ خواستم هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي، تر څو پر خلک همکاري له شروالي سره ونه لري، شروالي د توان نه لري سي په د خپل کارونه په دسته توګه باندې مخکې بوزي.
ډیره مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا واد دیونه د کور کلی خبرونه، تر بیا خو وخت ولري.
منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بال یو ستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بال یو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپن کرو زوئے دے ناوے سپن مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرالوان شیرا لکا یو خوف گانے ہم دا سے بنف بنخ کو لے دے جون 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 کو لے دے